پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې، چین د درې اړخیزي غونډې کوربه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په ختیځ کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د دفاع د وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې ایران او پاکستان څخه د جنوري له اولې تر 1,90,000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روسیې ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری تمه وشوده چې د مسکو غونډه به د پام وړ نتیجې ورکړي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه. همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن پروسه است.
د مسکو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. تر دې مخکې هم په فبروري میاشت کې په مسکو کې د تورته یو غونډه جوړه شوې وه. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې دا د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې د خپل ډول له مخې درویشتمه الوتنه ده. له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج یوه جنجالي موضوع ده چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. انتقاد کوونکي وایي جګړه ځپلې افغانستان لا هم د هغو پناه غوښتونکو لپاره خطرناک ګڼل کېږي چې بیرته ورستول کېږي. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلولو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې وخت نا وخت ملکیان په نشه کیږي. وروسته له هغه چې په 13 جولای میاشت کې یو درویش کلن افغانستان ته تاریخ راجیدو وروسته ځان وژنه وکړه. په جرمني کې یو لړ باسونه پورته سول. د غځوان اته کله په جرمني کې تیر کړی و خو د پناه غوښتنې تر رادیدو وروسته بیرته کابل ته استول سوی و. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له ایران او پاکستان څخه تر 1,90,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغې ادارې نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 1,22,080 افغانان له ایران او 1,025 افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. اعلامیه وایي چې د دغه شمیر افغان کډوالو په ډله کې ځینې له ایران او پاکستان څخه په زوره اخراج کړی سوي هم دي. ویل سوي په ایران کې د اقتصادي بحران تر شدید کېدلو وروسته خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل زیات سوي دي. دغه بحران وروسته له هغې زیات شو چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له پاکستان څخه افغانان د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او هلته د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل هیواد ته په خپله خوښه ستنېږي. د کاپیسا ولایت سلګونو اوسیدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی تر سیلابونو وروسته د حکومت نه پاملرنه ګڼي د اعتراض په ډول د دې ولایت لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروسته یو سیلابونو ورته ډیر مالی زیانونه اړولي خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د مظاهره کوونکو په خبره وروسته یو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي او سلګونو جری په مځکه یې تخریب کړې ده. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادري وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو ارزونه بشپړه رسوي ده او ډیر ژر به زیانمنو سو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لری ختیځ اشار ولاده وستو کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته وویل دغه کتنه به د شمالي کوریا او روسیې اړیکې پیاوړې کړي او دوی به پراختیا ورکړي. کیم جونګ اون پرون په یو ریل ګاډي کې د روسیې دغه شار ته ورسېد او ځینو روسي نجونو چې خپل ملي کالي پتن کړي وو د هغه هرکلی وکړ. دوی د شمالي کوریا رهبر ته د ګولو ګډي او د روسیې د دود لمخې ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. تر دې مخکې کیم جونګ اون روسیې د روسي دولتي رسنۍ روسي څلور وشته ویلي و چې هیلمندې له ولسمشر پوتین سره به لومړی مخامخ کتنه بریالي او ګټوره وي. هغه ویلي چې له پوتین سره په کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې د وضعیت د سمیدو د غرض له روسي سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف دا خبره پرون په نیویارک کې وکړه.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنۍ موافقت ختم کړ چې له مخې ځینو هیوادونو کولی سوی پر ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل رانیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې په د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بزن غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه په دغه پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت هم ځکنی بشپړتیا تیری لا سختوي.
دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل، سالم محمد صالح درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزي غونډې کوربه دی. د سولې د عالي شورا چارواکي دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های دیگر و
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش د وسلوالو ډلې او دغلته د نورو وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او دغه ډله به پرې نږدي چې ولسي خلک زیان من کړي. د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جینګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه نه لري. دا ناسته د واشنگتن د ناستې دوام بلل کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي دي د کابل په استودیو کې. دی اکرام نور بل تاسو وورو.
ډېره مننه ان صاحب. که څه هم لا معلومه نه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین دغه درې اړخیزه غونډه پیل شوې او که پیل کیږي به، خو دلته په افغانستان کې د سولې عالي شورا د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال وین اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین او همداراز د سیمې نور هیوادونه د دوی سیمه ییز نفوذ ته په کتلو سره دوی کولای شي چې د دغه نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه سولی و آغاز گفتگوهای بین الافغانی به صورت جدی و اساسی مطرح بشه.
ان سبب څنګه چې تاسو ول داناسه د واشنگټن د ناستې دوام دی چې د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږي باندې پکې باسونه کیږي د افغانستان د سولې په اړه د روسي چین او امریکا ترمنځ لومړنۍ ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې و په غناسه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روسي چین او اروپایي اتحادي ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړي وو په راپورونو کې ویل شوي چې په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري په همدې حال کې تیره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیوال اتم امنیتي کانفرنس کې ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ همغږي کول شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري دوی زه باور لرم چې له دې لارې روسیا امریکا او چین کولی شي چې پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیې کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي ان سیب که څه هم د دغه پړاو خبرو دقیقه نیټه لا تر دې دمنه ده پړه شوی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې ښاغلی خلیلزاد برتانیا روسیې افغانستان پاکستان هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی
ډیره زیاته مننه کوو له اکرام نه دوستانو اوس په ملاټ شو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غواړي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دی ودروي اور باندې وکړي او د تلپاتې سولې راتلو لپاره دی د یو بل سره خبرې وکړي دغه وختونه د شیګل ولسوالۍ کې په یو غونډه کې وشوه زموږ همکار روحلان وري یادې غونډې ته تللی او د قومي مشرانو له خبرو یې دا رپورټ برابر کړی
د کونړ قومي مشرانه او دینی عالمانوي جنگ د تباهي او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي په دغه نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځیدل دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي حاجی ممتاز او علی احمد ازادی رادیو ته ویل
زمونږ عملیاتونه موږ غواړو موږ صلح غواړو موږ امنیت غواړو په افغانستان کې موږ د جنگ نستری شوی موږ تکلیفونه نستری شوی موږ غواړو چې دواړه جانبې د صلح وکړي
وختونه مې دواړه طرفونه نه داد چې ورور دغه صلح خبرې چې دا په قربان باندې کیږي دوی باید عمومي قربان وکړي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي
مولوی عبدالعزیز وای ک افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لور سره خپل اړیکی پرې کړي
حکومت هم سوله کوي د خالد په نوم عملیات کوي ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت په د الفرار په نامه باندې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ ته زمينه مساعده شي نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې موږ سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي له وجل شو کسانو به سرپرسته او به وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچي له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو به برخي وي نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کول سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي
محمد ابراهيم جنگ بدبختی ده او د جنگ پایلې همیشه غم او درد ده هر لوري ته افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لارې دي نو ورونه تختار ورکول دي موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي په هر کور کې ویری غمی هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي هر هغه څوک چې په طالبانو کې وي او یا په دولت کې وي احساس ولري نور د جنگ ته پایټ کوي
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او خزو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم رحمت الله افغان څو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای که حکومت د نشکرو او لبلبو د پراختیا زمینه برابر کړي، خصوصي سکتور حاضر دی چې په دغه هیواد کې د بورې د تولید لپاره پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال 99 او سل سلنه بوره له نورو هیوادونو راواردوي.
تجار و سرمایدار و خود دولت باید بشینه و وزارت زراعت و ای دیالوگ صورت دیگیرن سری چند که زمو تجارب دنیا هم باید استفاده شوه. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شوه که برای ما ارزان تمام شوه مواد خام.
نوموړي زیاته کړه تر هغه چې له اقتصادي اړخه د صنعت پیاوړتیا ته زمینه برابره نشي، دغه برخه به هیڅکله هم پرمختګ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان د بورې د فابریکې د راپور له مخې په افغانستان کې د بورې د تولید یوازنۍ فابریکه له 8 لسیزو فعالیت وروسته اوس د حکومت له لوري تړل شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د نورو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې سوداګرۍ او پانګونه په ښه وضعیت کې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نسبی امنیت لمخې سوداګر لیواله دي چې په هر برخه کې چارتیا به پانګونه وکړي.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی وضعیت تجارت هم بد نیست و ما روزانه به صدها واگن معمولای کالای تجارتی از بندر ایرسال و به افغانستان میتونیم. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
در معلومات و پس از در بلخ ولایت ډیری تولیدات غالی، لاسی صنایع او وچه میوه دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. په وروستیو کې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه لرو. په ننګرهار کې د خوګیانیو، شیرزادو او اسارک تر ولسوالیو پورې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له شیرزادو او خوګیانیو څخه سلګونه کورنۍ د دې نښتو له کبله بې ځایه شوي دي. د شینوارو په څو ولسوالیو کې خو له پوخا څخه د داعش د وسلوالې ډلې فعالیتونه وو. همدارنګه په کونړ کې د کونړ د چپېدرې په ولسوالۍ کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او جګړې روانې دي. دا چې د افغانستان دفاع وزارت په ژمي کې په دې سیمو کې د داعش د ځپل کېدو رپورټونه ورکړي وو، اوس په دې اړه څه نظر لري او د داعش دغه وروستي فعالیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دا په دې معنی ده چې دا ډله په دې سیمو کې ځپل شوې نه ده بلکې لام پیاوړې شوې؟ کنه دا پوښتنه مې د دفاع وزارت د ویان قیس منګل څخه وکړه.
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې ننګرهار اچین ولسوالۍ ته زه مثال توګه وایی شم چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قدمزارۍ باندې تصفیه عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښه کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي موږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو ته دومره وایی شم چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي څومره هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده. خورستی فعالیتونه د سخی چی دوی لشنوار ول سوالونه وسته خوګانی او د خواته د سارک خواته نږدې کیږي هم د سی پکنړ کې فعالیتونه زیات شوې دي
د خو دی بازو غنچکی په دینو دی کوي دا غنچکی په دینو دی په تاسو کې چې پیاو دکې په دې باندې په شاته شي په ول سړي کې د ټول دغه ول سولینه په شاته بول کیږي صحیح دی مندزي بیا ټول یو بل ځای کې کارمن فرجم شي یو بل ول سولي البته ول سولینه خوسته وړ کلی دا غوښنه کوي هغه تزیلا شو شو فعالیت اجراتی ولې موږ مخکې تاسو وی امنیتي او د فویزو کنه خپل تصفیه مالیات تر هغه پورې دا عمر کې څو چې دا ټول صحه دې د وجود نه مطلقه توګه فاصله
دا اوس د کومجدي عملیاتو پلان شته په سیمه کې یو خدادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي عملیات روان دي ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي خلک ډیر ستونزې لري ورسره
څنګه خو دې هک خلکو ته شدید غایره کوي عوام خلک دې نه وخت کیږي نه ځکه چې موږ کتا څه په دې ویلي مو دي چې یو لاس ته راځي او تاسو وي موږ دوا سو یو مقلو اردو په ختیځ ولایتونو کې
دوستانو دی افغانستان دا دفاع وزارت ویان کیس منگل و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالې ډلې په فعالیتونو په وړاندې د دفاع وزارت په اقداماتو غږیده تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نشتی اړیکو د ټینګولو شمنه وکړه. دا غونډه د روسي د لری ختیز د ولادیوستوک خار په دولتي پانتون کې په داسې حال کې وشو چې د امریکا متحده ایالاتونو د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اتمي کېدو په خاطر د شمالي کوریا په مشر فشار راوړي. اسمت سروان را سره په استودیو کې دی د پوتین او کیم جونګ اون د کتنې په اړه ورسره خبرې کوم. سروان صاحب د دوړو مشرانو په کوم موضوعاتو خبرې کړي؟
ان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل کیم له پوتین سره له یو په یو کتنې وروسته ویل چې دواړو خو د دلچسپۍ وړ مسئلو په اړه ډېرې ګټورې خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې پر سوله ییزې حل لارې خبرې کړې دي. البته د کوریا د ټاپو وزمې پوتین ویل چې د او کیم د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر د ولاړ حالت د پای ته رسیدو په لارو چارو مهمې خبرې کړې دي. دواړو مشرانو له خپلې یو په یو خبرو یا کتنې وروسته د دوو هیوادونو د جګپرو چارواکو په ګډون د پراخو خبرو اترو یادونه هم وکړه. البته پوتین تر غونډې مخکې په لنډو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې له کیم سره دا کتنه به له دې سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمې کې وضعیت هوار شي او په دې برخه کې دواړه هیوادونه په څه ډول ګډ کار کولی شي او روسیا په سیمه کې د پیل شوي پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولی شي. کیم هم له پوتین سره تر کتنې وړاندې وویل اوس چې نړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته ډېر پام اړولی د ده په باور دوی دواړه به د خپلو نظریاتو د شریکولو لپاره ډېر ګټور بحث ولري. دې مسایلو ته مې ځکه اشاره وکړه چې دوی د خبرو ډېر جزئیات نه دي لاس څرګند.
څروان سیب دا راته وایي چې د شمالي کوریا د مشر او د روسیې د ولسمشر دا لیدنه ډیره مهمه ده. د روسیې ته د شمالي کوریا د مشر مهم سفر دی. څه ډول ترتیبات ورته نیول شوي و د دواړو لیدنې او غونډې ته؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ دا غونډه د روسیې په لری ختیځ ولادي واستوک ښار وشوه. دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې ښار پورې تړلې د روس کی ټاپو په دولتي پوهنتون کې ترسره کیږي. د روسیې د لری ختیځ د ولادي واستوک ښار په دولتي پوهنتون کې چې په دې ښار پورې تړلې روس کی ټاپو کې پروت دی سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. کرملین ویلي چې پوتین نن سهار دې ښار ته ورسید. کیم هم پرون په یوه زغروال ریل ګاډي کې دې ښار ته ورسید چې یوې ډلې روسي انجنونو یې هر کله وکړ. دغه جنو چې د روسیې ملي جامعې اغوستي وي د شمالي کوریا مشر ته د ګلونو ګیډۍ او د روسیې د لرغونې دود لمخې یو ټوټه ډوډۍ او مال غوړان دي کړه.
دی پوتین او اون تر کتنې مخکې د امریکا ولسمشر هم د کوریا له مشر سره کتلی و. که څه هم په پیل کې دواړو لورو د دې کتنې په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه خو وروسته وویل شول چې د دوی خبرې ناکامې شوې دي.
بله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د کوریا مشر کیم جون اون په دوو غونډو کې چې یو یې د تیر کال په جون او بل یې د روان کال په فبروري کې وشوې، ونه توانېدل چې د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لرې کېدو په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د روان کال په مارچ میاشت کې واشنګټن د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. له دې سره سره د ترامپ ادارې له کیم سره د بلې درېیمې احتمالي کتنی خبر هم کړی ده. خو شمالي کوریا تیرونه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باید نور په هیڅ یې بې راتلونکي کتنی کې حضور ونه لري. پامپیو پرون چهارشنبه وویل چې له شمالي کوریا سره خبرې به له لوړو ژورو سره ملګري وي. له دې مخکې د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سټیفن بیکن تیره اونۍ په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي و. بحثونه هم پر دې څرخېدل چې څرنګه کېدی شي د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لري کېدو لپاره یوه نهایي او تایید شوې موافقه ترلاسه شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروانو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې په اړه یې معلومات راسره شریک کړل. مننه ترې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د غزنی د هغې ولسوالۍ حال درکوو چې په تیرو لسو کلونو کې ترې په دولسم ټولګي کې هیڅوک نه دی فارغ شوی او سه کال یې هم د کنکور په ازموینه کې څوک ځکه برخه نه اخلي چې په ناوی ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته. حبیب الرحمن تاثیر حال راکوي.
دا غزنی ناوه ولسوالۍ په تیر 1990 کال کې هم له 12 ټولګي څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوی. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 4، 5 او 6 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کېږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لري ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له 12 څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حدی اخل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوې ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته د تعلیم زمینه نه برابره کړي.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری د ناوی ولسوالۍ وو یا تخپل کوم مسولین سی پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي ځان د ناوی ولسوالۍ خواخوږي بولی د دې ټولو به غوري ده او دا یو ستره جپا ده لول سره.
په ناوی ولسوالۍ کې تیر 1200 کالو څخه په ټولې زتوګه د جنو پر مخ ټول شوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معرف چارواکي ډیرای وخت ناوی ولسوالۍ د ماشومانو د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورته پی خو هغه بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې ترڅنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کېږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې 4 کلي او د دولتي حصایې له مخې 2,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو 1200 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ستاسو له پیغامونو
محمد عارف تکندار رسمي زنګ درته وهلی دي. ما غوښتنه دغه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عام افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې ګوري. او په نیز دا که اوس حکومت څه وایي چې راسي موږ هر ځای ستاسو سره خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا و بیا د امریکایي خبرو ته به نکشي دا د دوی به نه وي دوی به وایي جوړ ده سبا بیا دا سات نه پیده کېږي که نه نه ورته حکومت په لاس کې دي نو زما د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د جوړې حکومت ته بله نه ورکړي دغه را روانه غونډه دستي د حکومت سره کښېني که نه کښېني دا څلور دېرش میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم. زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو ته ورغلې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلېټ یې وخواړه خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه خپل کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې مکتب سوزې پل ورانه سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزمې خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اوري.
د سولې علي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربه توپ درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې کوي. د افغان پناه غوښتونکو یوه دېرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جنوري له اولې له ایران او پاکستان څخه تر یو لکو نه دېرشو زرو زیات افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې له دغو هېوادونو څخه ځینې افغانان په زور اخراج شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لرې ختیځ ښار ولادیوستوک کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي.
دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم اونیز پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. دا د ازادي راډیو ده.
سلامونه، از فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اورئ. او په دې خبرونه کې بیا هم را سره یوه افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسحقزی خالقی نومیږي. اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو او په رسنیو د څار ځانګړی سلاکاره ده. هغې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لیسانس سند اخیستی. کلونه په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. تستخر اغلاس وای ما غلی ساخصی دیر مننه چیز مونگ بلنه ما با منله.
میرمن قنی ساسی سخه هم دیر زیاد مننه کور موادن چی زمو ازادی راڈیو تراو بلنم. البته ازادی راڈیو زما پخوا هم کور و اوز هم ده سیساس کم چی زما کور ده. زکر چی ازادی راڈیو ده وروسته اتلس کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت له تېرېدو نه بیرته پرانستل شوه. او البته له ټولو هغو دوستانو څخه چې په پراګ کې وو او ما ته یې دا اجازه راکړه چې ازادۍ راډیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانۍ او که زما غږ اوري ټولو ته مې سلامونه دي.
علیکم سلام. زموږ ویاړ کې روشو ستاسو فعالیتونو ته کلونه کېږي چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست. یو بیا یوه موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړنۍ دنده چې مو ترسره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان ما زه لا ډېره ځوانه وم چې له ژورنالیزم سره و له لیکنې سره و له ویندوی سره مې مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تدیره په پروګرامونه کې به ما وین دوی کوله نو همدغه احساس را ته پات شو په کوچنیواله کې ملاحله و چې ژورنالیزم رشته خو هغه وخت لانه پیدلم چې رادیو یا رادیو سره خبرې کوي یا وین دوی کوي نو باید څه زده کې خو هیله مو و چې باید حتما په رادیو کې کار وکم او غږ مې له رادیو څخه ووزي نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنو په دې مسایلو باندې کار کړی دی بیا په دغه مینه یا لیوالتیا لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې په 2015 کې فارغه شوم بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه و چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم جرمني ته لاړم په جرمني کې هم هلته مې یو ټلویزیوني خبرونه درلوده د هندوکش په نامه لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 چې دا خبرونه برابروله همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی راډیو دوی چې ویلې سره او کله چې د هندوکش پروګرام مې پرېښود پراګ ته لاړم په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړو او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډیره مې هڅه کوله چې ښه خبرونه برابر کړم او فعالیت وکړم سربیره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول خپل به مثلا په لایف خبرونه کې وم پریزنټیشنونه به مې کول سهارنۍ خبرونه به مې پیلولې نو همدغه فعالیتونه دي
که دې ته راشو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلي هغلته د ښځو وضعیت څنګه و ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو
دغه حالت چې له 2 راهیسې زه په هېواد کې وینم او د ښځو دغه حالت ما ډېره ځورۍ که رښتیا درته وایم نظر زموږ له وختونو سره چې پرتله کوم که داسې داسې ووایم چې ځمکې تر آسمان توپیر دی کېدای شي مبالغه به مې نه یې کړي هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه صفا وه صمیمیت وه دوستي وه ورورګلوي وه هر څه پکې نغښتي وو مثلا پوهنځي ته به چې تللي په ډېره آرامۍ د هیڅ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وي دغه ټول حالت چې زه په هېواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم ډېر زیات توپیر پکې وینم لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي زه دغسې احساس کوم سربیره په دې چې زه تر ډېره نه ګرځم بهر یوازې دفتر کور کله کله کوم غونډې ته لاړه شم مګر د پیغلو او د مېرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ځورې په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم
که راته وایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی آیا د کوم کار لپاره او که خپله مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري
داسې و چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډېره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ ځکه چې دا هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژورې شوې او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول دوی هیڅ له الف بی نشو له لیکلی او زده کولی نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هېواد څخه چې روحن دوی ټوټې ټوټې وو او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شو او نه یې په جرمني بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو همدغسې له ډېرو شیانو سره نه بلده وو نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ تر څو چې په دې 2 کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم او البته هغه لار چې زن نوري غورکه یغه سنه سملر چې دوی د پاره به سملر خوي کملر خدا مثلا د ذکر د پاره مدیر و حسول خونځي ته د دوی الف بانه وزه او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبه خونځي ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدی شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصیږي. زموږ خو له ښي چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم، الف بی به م ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به م ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 300 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې یې کولې. او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خره را وباسم که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. تاسو ویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه و؟ د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار تر سره کوو؟ کنه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا د یو وړه سپنه وه. دا سپې وې چې راتلې په زرګونو افغان من راغله اروپا ته، په ځانګړې توګه تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په دغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط یې ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اورېدلي وو دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی دوه کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډېره خوشحاله یم چې اوس هم دا ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، حتی ځینې تر دې حده رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هېڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدئ.
بله، یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ خالد پښتون، مهرباني وکړئ اورو.
دا مو د کم هڅه راخره کړی دی او د چاله لور څخه تللی وي او څو کاله مالو
ډیره مننه. یو بل اړیکه به هم راوخلو، وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته د جرمني ملت او د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني، نوم مو څه دی؟
شاکره تپن د کومل کڅان د غلې خالقي د سیمه مخامخ مسل لیدلې نه دي، ولې په فیسبوک کې زره سمه کې د اویل کارونه نه خبرېږي. په اصطلاح د فیسبوک یو فرند د دې دغه یو نور فعالیتونه واقع چې د سټایل ورلد دی، خو فعالیتونه کړي دي. د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا تاسو ورکه مونږه عمر هم کوم نوم دا ورېدل انداو سم ملګر غوړید خوشاله شو چې غږ مل ورېدل. او یو پښتنه تلرم، پښتنه مې ته دا چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغه د څه ډول یو ژوند ولري، مطلب دا خپل د ژورنالیزم د برخې یو ځو خلارلو د خپل لورګانو ځمنو په اړه فکر دی چې هغه باید څه ډول ژوندګي وکړي، په کوم ځای نه کې ژوند ولري، څنګه وګوري.
کوم ودان خغلی عتیق، لمړی به دې پوښتنې تر شو چې تاسو څو کاله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې محل ته کار وکړ؟
زما د دغه غرور په جواب کې باید وایم چې ما شوخوا سلوی اوس نو سلوی کله کیږي چې دوه کاله کیږي افغانستان ته راغلم، اته دیش کاله مې جرمني کې تیر کړی دي. او کورونه مې خو ما وړاندې هم پرانه واچول چې له بی بی سی رادیو سره دوی چې ویل سره یو ټلویزیونی خبرونه مې درلوده، تر هغه وړاندې د لومړنۍ وایندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانځي څخه فارغ شوم. او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره آشنا دي، په دې باور یم کار مې کړی دی. لس کاله نو وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ. او اوس په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ساسي اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه خپل پریخمو دي خپل زوخته
داسته چې زمنګ یعنی زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري په لویدیز کې داسته چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې لیو شي سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلارونه هڅه کوي چې د هغوی دپاره همدغه شرایط برابر کړي خو په افغانستان کې بیا داسته چې مثلا یو څوک به له انجینري سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي نو په هماغه اساس د دې په خاطر چې زه خپله خدای بخښلې مور خپلې خوښې ته پرېښودم زما پنځه خویندې او یو ورور ډاکټران شول او دا هیله وه چې زه هم باید ډاکټره واوسم ځکه هغې غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو خو بیا هم ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې وې مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه نو بېرته راځم هغه خبرې ته چې دغه ورور ویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما لخوا خپله لیدلوری ټاکلی دی او که هغوی نه هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه یې هم کړې ده په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته د اجازه نه ورکوم چې اولاد ته ووایم چې دا کار وکړه اول دا چې د هغې خپله خوښه نه وي په هماغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفقه دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښته
تاسو لیکوالی هم کوئ او داسې موریدلی چې شاعري مو هم کړې ده دغه کار د نور کارون تر څنګ مخته وړئ که نه د تم ځانګړی وخت پرېښی په خاصو موضوعاتو تاسې لیکنې کوئ
دسته فرشته جانه چه لیکوالی او شاعری البته هغه دوستان زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوالیم یا زه شاعریم مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم له شاعرۍ سره لرم او له هر څه نه چې اغیزمنه کیږم نو هماغه شیبه لیکنې کوم او که بیا شعر په زړه را وګرځید بیا هماغه حالت نه چې زه اغیزمنه شویم بیا شعر هم لیکم البته باید ووایم چې زما شعري ټولګې نه دي چاپ شوي او همدا اوس ورباندې کار کوم هیله منه یم چې ډېر زر د خیره خلاصې کړم او ډېر ښو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړی د خدای همدغسې پراخه لري او ډېر ښه ملګري لرم د هغوی د نظر تر تېرولو وروسته به د چاپ هڅه وکړم
غواړی چې خپلو تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي
نه داسې باید ووایم چې تر پروسه کال پور هم زما دا هیله وه چې که زه وکړی شم د پښتو په پښتو څانګه کې مستري واخلم ځکه چې خپله ژبه مې ده مورنۍ ژبه مې ده او ډېره زیاته مینه لرم له خپلې ژبې سره خو پروسه کال رانه تېره شوه نو د عمر د تقاضا له مخې زه نه شم ویلی ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن اویا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي مګر د شرایطو دې شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزره خنه که چې د مسرې د پر کم اقدام وکم البته دا ډیره خوشنوون کده اړوتم چې دا کارونه کوم
ایو اړ کبر واخلو مهرباني وکي څوک لکم زی سخه
علیکم
علیکم سلام
ز سرګل خبره کوم له کابل نه زما زغل د خور نه د پښتنه ده چې دی ویل چې ز جورنالیستي کې کار او اطلاع تو فرهنگ پر اړه لرم زه د چوایا ما چې مقصد ته په دفترو باندې ولې نه ګرځي د خیانت مخه ولې نه نیسي د رشپات مخه د ولې نه نیسي پرون ما د مایبینو پورې اسات کې ولې د چې د مایبینو سره مایبې خواندې ولاړې وې بس لارې نه ورکوله دا څه رقم قضاوت دا څه رقم هغه د ازادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي نن دې عزت اوروره خويندې بس په من کې دې مایدین ولاله بس وروره پښتنه نسته اوله ولا دا خويندې نه خلاصې په دفترو کې زه د چوان ته تاسو او وګورئ تاسو پرانګې وروره په جوړ نو ولا دې چې خويندو غم نه خوري دې مایې خويندو دې شهیدانو دې خويندو
بس روره دې دی خلکو غاغو غام ولې نه خوري دا غې ما پختنه ولتان
سرګل رو راخدې د تل امدغه سور لره خدې د زیړ کومه خو خبره پدې کده چې ز د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د سلاکاري دند په غاړه لرم او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوې را مسته شوه البته له وزیر صاحب سره ډېر ښه اړیکې لرم ښاغلی عربي سره لال عربي خته چې تاسو د موضوع ماته یادونه وکړه زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې د موضوع وریاده کوم او تاسو عرض به ورته ورسوم د څه چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده په هر دفتر ځنه شم ګرځیده او د زمونږ خپل د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي مثلا د همکارانو سره اړیکې له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل نو دغه لپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسیدلی دا کیدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ خو زه شخصي خپله کولی شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریکه کړم او ستاسو د ستونزو ورته ورسوم
رسول ته چې په دې لاره کې مو خامخا ستونزې هم ګاللې دي کله ستونزې یادونه وکړې لوی ستونزې مو کومې وي چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه
فرشته جان هیڅ کار لستونزو ګاللو پرته نه کیږي خو زما یوازنی ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادي راډیو پرانستل کېده نو دوی خزینه او ژورنالستان ته اړتیا درلوده او زم لمړنه زما ادرس ورکړ شوی وو نو دا چې ما باندې غي اعتماد شوی وو ما د پر ډیره سخت وا چې زه د خپل بچیان پریدم سربیره په دې چې پراګ او همبورګ یو سات د لوتکی لار د دونر لري نو نو دا لکشن ته بچیانو له پلار سره ستونزمنه و چې زه هغه په دې قانع کوم چې زه زم پراګ ته او په ازادي رادیو کې کار کوم نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیت ستونزه مانه درلوده ځکه چې هغه خپل پیدل چې خپل کار په ډیر خطوګه تر سره کوم او داسې ورځ باندې و چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړی نو واپس کې جوړ کې به منه ویخي یا محلويش کې به خنه غوړم نو په دې اساس ستونزه خو لکه څه دلته وینم ولې چې په دغه سي ادارو کې ما کار کړی په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصول او د قوانینو لمخه پر مخ سي خو کوردنه نه چې زکل کل زنه نغیر وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیګ چول کیږي چې البته لدی سر نه مخامخ شي خو د ډیر نور کسانو پر وړاندې چې ما ورېدلې دي د ماده پر ډیر دردونه کده او زه خپل شخصا لیوستونز سره مخامخ شوم غواړم چې ماده پر مشکل و چې ز بچیان پریدم او د بچیانو پلار او پراکت لاړش
کله چې افغانستان ته راغلی د افغان خصو کوم ستونزې تاسو ته ډېرې ضرورون کوي
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خپه کېږي او دا یو واقعیت ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښوي مګر زه خپل هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړ یم او حقایق وایم چې کدا چاته سخته تمامیږي او کنه افغان مېرمنو ته چې څه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي سر تر پایه سخت دي ژوند خپل یو باور دی ژوند خپل یو اعتماد دی ژوند خپل د دواړو خواو مثلا موافقت دی نو ما تاسو وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګری مثلا ورته سخته و مګر هغه اعتماد چې د پما درلود هغه باور چې پما درلود او تر اوسه لري زه ورته خډیر زیاته منندوی یم ما تل خپل کار کې پرمختګ کړی دی مګر دلته وینم چې پیغلی مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلته هغه څه نشته دغه حالت په عمومي توګه یعنی د سند چې زه د دوه کاله دلته یم یوازې په د وزارت په چارو کې یا په خو د پلازمینې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوختم زه ډېر زیات ټولنیزې چارې سارم مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم دغه د زړه خواله اورم نو ما د پر دې دردونه کې د خزینه حالت په افغانستان کې یعنی پای دوه ام چې اتیا سلنه د اندېښنې وړ.
تاسو ویل چې د پلازمین زون د پراختیا خپلواکې اداره کې مونږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې په پلازمین زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړل. البته اوس خپلواک نه ده، پلازمین زون پراختیا اداره ده. دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو ساعت دوه ساعتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي، چې تر میدان وردک، لوګر، محمدآغی، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره، خپله کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې له ایران او پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریت دنده په غاړه درلوده، چې یوه نشریه مې خپروله یو درې میاشتنۍ، او پلازمینه مو ونوموله، دا هم ستاسو مخ ته پرته ده. نو تر ډېره پکې همدغه د بیا رغونې مسایل، د چاپیریال ساتنې مسایل، د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي، په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم. چې بله ورځ کله چې د پی نوړه پیښه وشوه، البته دوه ورځې وړاندې شنبې په ورځ موږ را روان وو، او کله چې وژغورل شولو له وزارت راووتلو، نو په لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه، نو ګرمي وه، بالاخره په پښو را روان شو، پلی شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل، کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه، او ډېر ښه پاک او ډېر نظیف، ډېر دغه لوکس. ما ورباندې غږ کړم، ما خپل د افکار ته ویل ملزه ورباندې غږ کوم، ویل نه دا کارونه کې هغه وېرېدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې وېرېږي که ته نارینه و ته غږ وکړي او هغوی سره وغږېږي، دا وېرېدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه لږ بېرته راغی دا ځوان، ما ورته ویل مل د دغه ځای د اچولو دی، داسې راته وکتل، ویل چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور، هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی، ولې هغې کې ناشه. البته دا ځوان لږ څه دغه مشو بښنه یې وغوښته، هغه بوتل واخیست، بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایم چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي، البته همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړی او که ماشوم یې، او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي، همدغه ده چې ورو ورو د ټولنه د اصلاح کېدو خواته هم روانېدی شي.
ځینې مېرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهر راستنېږي، دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړېږي یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي. تاسې هم د داسې څه سره مخ شوي یې؟
دا که تر یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لر نه ده، او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مې دروغ ویلي. دا رښتیا هم همدغسې ده، او دا هم یو لامل دی چې انسان نهیلی شي، چې وایي زه په کوم یعنی په کومې موخه راغلیم، له څومره هیلو سره زه راغلیم. دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم. زه همدا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 15,000 افغانۍ اخلم، چې دا که څوک واوري هېڅ به باور نه کوي. ما وزیر صاحب ته وویل، مال مخکې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو، نو ما یوازې 6,000 افغانۍ ډریور ته ورکولې، نو دا څنګه امکان لري؟ خو البته د افغانستان له بودجې څخه زه له بهره معاش اخلم، خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي. مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړ شم په خدمت کې، او د خدمت جوګه شم، دا ما دپاره ډېر زیات د خوښۍ ځای دی. او د خوښۍ ځای ما ته هغه وخت هم ډېر زیات و چې مثلا په ازادۍ راډیو کې ما کار کوو، لس کاره و، لږ تر لږه کې هېڅ نه و. ازادۍ راډیو به مو سهار پیل کړله تر ماسپښینه، یا د افغانستان په وخت تر ماښامه، خو دلته دا ستونزه شته و نه شم را دوله.
ډېری دغه حسادتونه د نارینه وو د خوانه کېږي که نه، ښځې د ښځو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
که نارینه زما نارینه همکاران زما غوري او یا نور خپکیږي دنه لبد مرغه باید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو ښځه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې ښځه د دومره مخکښي ووسي یا مخکښي ښځې که مثلا راځي ټولنې ته او کار کوي او دا مخکې له مخکې پیژندل شوي کسان د هغوی مخ ته لا نورې ډېرې تیږې اچول کېږي او دا هغه څه دي چې زه دمګړۍ ورسره مخامخیم ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی له ماشومتوبه چې زه ډېره وړه وم ما په هغې کې البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي چې په هغې کې ما د خپلې مور ژوند هم رانغښتی دی چې زما مور خدای دې وبخښي البته د دوامه زما د پلار د دوامه میرمنې څخه ډېره سخت اغېزمنه شوې وه او په ډېرو سختو شرایطو کې خپلې اولس اولاده را لوی کړل او تر ډېره ډاکټران شول او ټولې څنګه چې خپله هیله وه چې ولې زما زده کړې نه دي کړې زه غواړم چې زما لوڼې او زما زامن باید زده کړې وکړي او ټولې د پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو نو بیا زما خپل د ژوند اړوند او فعالیتونه مې دي نو زما د یو څه مې پیل کړی مې دی البته یو څه مې لیکلی دی مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه د وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم زه هیله منه یم چې یو ورځ نه یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري ویلولي خو هیله منه یم چې بیا اوښکې توی نه کړي
ډیره مننه دوستانو او استاس نه هم اغلی صالحه اسحق خالقی چې موږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته درنو اوریدونکو د مخکخه خزي خبرونه هم دلته پاتې رسیدي تر بیا مو په لاس پاره